د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په کراچۍ کې لې وکور څخه د یو شمېر ماشومانو پښتنو جن کوچ ویل کېږي بندي کړل شوی وي. د دغه خار د پولیسو لاسو ته د ورتلو د شمالي وزیرستان د دتخیل په دتخیل کې شوی د نننی ډرون برید او په همدغه سیمه کې د پاکستانی پوسټ په پرونی عملیاتو کې د یو شمېر وسلوالو د وژل کېدو د جنوبي آسیایي هیوادونو د همکارۍ سازمان سارک د سرمشري زیو د پاکستان د ایټمي پروګرام د پراختیا په اړه د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې پر څرګندونو رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه مهم درته ساتلي خو پیل له خبرونو کوو چې احمد شاه اعظمي به وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی په کراچۍ کې پولیسو د چاپې پر مهال یو کور شپږویشت کم عمره نجونې ترلاسه کړې دي. په کوټه کې د پولیو ضد څاڅکي کوونکي ډلې څلور غړي نن سهار ووژل شول او اوکران یو ځل بیا روس په ختیځ کې د روسي بیلتنپالو په پوځي ملاتړ تورن کړی. اوس بشپړ خبرونه. د کراچی پولیس تیر شپه دغه ښار د لیاقت آباد په سیمه کې له یو کور شپږویشت کم عمر نجونې ترلاسه کړې دي. د لیاقت آباد سوپر مارکیټ پولیس افسر فهیم ننصار مشال رادیو ته وویل دغه ماشومان د کراچی د جمشید ټاون له یوې مدرسې څخه دغه کور ته راوستل شوي وي. نوموړي زیاته کړه دغه ماشومان نجونو عمرونه د اتو او دولس کلونو په منځ کې دي چې ټولې پښتنې دي او زیاتره د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسی سره تعلق لري. پولیس وایي ماشومان اوس د دوی په ولکه کې دي او په دغه دوسیه کې ککړ یوه زنانه او یو سړی نیولی دي او په دې اړه پلټنې ورڅخه کوي. د غونجونو چې واز په پښتو ژبه خبري کولای شي مشال رادیو ته نن سهار وویل چې د دوی یوې استاد دوی له مدرسې څخه دغه کور ته راوستلی او دلته بندیان کړی دي. بل خو په کراچۍ ښار کې تر شپه په چاودنه کې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي. پولیس وایي چاودنه د کراسینګ کورنګي په سیمه کې هغه مهال مخته راغله کله چې په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی چاودیدونکي توکي د ریموټ کنټرول لاري وچول شو. یو تازه خبر رسیدل دی چې په کوټه کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ډلې څلور غړي وژل شوی دي. پیښه نن سهار د کوټې په مشرقي بای پاس سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې یاد ډلې د کمپاین پر مهال ماشومان ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکول. په وژل شوو کې درې مېرمنې هم شامل دي. روان کمپاین د بلوچستان روان کمپاین کې د بلوچستان په پولیو د بلوچستان په لسو ضلعو کې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. دا کمپاین تر هغه وروسته پیل شو کله چې په دغه صوبه کې د پولیو لس نوي کیسونه رامخته سول. دا ډول په پاکستان کې د ګوزن وهلو ماشومان ټول شمیر 212 ته ورسېدی. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په دتخیل او ډوګه مداخل سیمو کې د بمباریو پر مهال شل وسلوال وژل دي. خبراتي چارواک مشال رادیو ته راپور ورکړ چې پرون د جټ الوتکو او ګنشپ هلیکاپټرو په مرسته وژل شوی وسلوال د حقانی ترګری شبکې او حافظ ګلبادر ډلې غړي و. تر اوسه د وسلوالو لخوا د دې پیښې په اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان په قبایلي سیمو کې پر میشت وسلوال ډلې حقانی شبکې تور دي چې د افغانستان د پکتیکا ولایت په یاخیل ورسوالۍ کې د والیبال لوبې پر مهال په سوي ځانمرګي برید کې لاس لري چې په نتیجه کې 55 کسان وژل شوي او تر شپېته زیات ټپیان شوي. په شمالي وزیرستان کې د 15 میاشتې راهیسې د وسلوالو په ضد د پاکستاني پوځ عملیات دوام لري. پوځ دا کوي چې تر دې مهال څه باندې 1200 وسلوال وژلي او 80% ځمکه له دوی څخه پاکه کړې ده. خو وسلوالو او آزادو سرچینو تر اوسه د دې تصدیق نه دی کړی. بل پلو استخباراتي چارواکو نن غرمه مشال رادیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې په ډرون برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي. نن غرمه دغه ډرون دوه میزایل وتوغول چې د وسلوالو پر کور ومشتل او په پایله کې دغه څلور وسلوال وژل شول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې جنوبي اسیا له جنگ او شخړو څخه پاک سیمه لیدل غواړي. نوموړي د سارک سرمشري سره د وینا پر مهال پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې په بیلابیلو ساحو کې له یو بل سره پراخه همکاري وکړي. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي چې ټول هیوادونه باید سره متحد شي تر څو د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې برخه واخلي. د نیپال په سر شهر کټمنډو کې د جنوبي اسیا د سیمیز همکاري د سازمان سارک د ورځني سرمشري نن پیل شو. دا د سارک د غړو هیوادونو اتلسمه غونډه ده. ویل کېږي چې په دې غونډه کې به په غړو هیوادونو کې د برېښنا تولید لپاره د انرژي د یوې شبکې پر جوړولو موافقه وسی. د سر په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش، بوتان، مالدیب، سریلانکا او کوربا هیواد نیپال مشران ګډون کوي. خبرونه لمشال رادیو خبري. د افغانستان لوی څارنوالي ژمنه وکړه چې د کابل بانک په قضیه کې د تورونو او مجرم پیژندل شوو کسانو له اعتراض وروسته به دوسیه ستري محکمې ته واستوي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزی پرم په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې د یو شمېر کسانو جایدادونه یې کنګل کړي دي.
در حصه بلاک کردن دارایی‌های
د محمود کرزی او حسین فهیم د جیدادونو د کنګل کېدو په حق له د کابل د استیناف د محکمه حکم موجود ده. د دې حکم په اساس د دوی جیدادونه د پورنو د ورکړې تر وخته د لوی څرنوالي لخوا کنګل شوي دي.
بل پلو حسین فهیم او محمود کرزی پر ځان لګیدل تورونه رد کړی دي. دوی لوی څرنوالي ته حاضر سول او ویل چې په پور اخیستې پیسې بیرته کابل بانک ته سپارلې دي. د کابل بانک پخوانی مشر شیرخان فرنود او د هغه مرستیال خلیل فیروزی هم چې د اوږدې مودې قید پر ختلی دي د عدالت پر حکم اعتراض کړی دي. کابل بانک په 2018 کال کې د څه باندې 900 میلیون ډالرو د ایستلو د خبر له خبرېدو وروسته له سقوط سره مخامخ شو. د ایران ستر مذهبي مشر ایتالله علي خامنئي لویدیز ته خبرداری ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په حق لبه په خبرو اترو کې دغه هیواد هیڅ کله پر ګونډو نه کړی. خامنئي پر ملایان ته په وینا کې وویل چې د اټومي مسلې پر سر امریکا او د اروپا استعماري هیوادونه یو ځای شول او خپله بشپړه هڅه یې وکړه تر څو ایران پر ګونډو کړي، خو یې نه کړی، سوای او نه به هم په راتلونکي کې وکړي. دا څرګندونه د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د حتمي تړون لپاره د راتلونکي کال د جولای د لومړۍ نیټې تر ټاکلو یوه ورځ وروسته مخې ته راغلې. فرانس د اوکراین د بحران له کبله وروسته د جنګي بېړۍ ورکړه ځنډولې ده. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند پرون په بیان کې وویل چې د اوکراین په ختیځ کې روان حالت دوی ته اجازه نه ورکوي چې ماسکو ته د میسټرل کلاس له جملې څخه هلیکاپټر وړونکي جنګي بېړۍ ورکړي. او د امریکا د میزوري ایالت په فرګوسن سیمه کې د ځواکونو شمیر د تیر شپې تر بلوا وروسته درې چنده کړل شوی دی. قهرېدلو مظاهره چانو پرون تر هغه وروسته په بلوا لاس پورې کړ چې کله عدالت یو سپین پوستې پولیس افسر ته یو تور پوستې ځوان هلک پر وژنه سزا وانورول. او ورسې خبر ده چې اوکران یو ځل بیا روس په ختیځ کې د روسي بیلتون پالو په پوزیم لاټر تورن کړی دی. د اوکران بهرنیو چارو وزارت وایندول چې د نومبر پر 23 نیټه د درنو تجهیزاتو 15 کټارونه په نرسوي چې لروس څخه د اوکران خاورې ته ننوځي.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د کراچۍ پولیس وایي دغه خار په وکور کې بندیوانې شپږیش ماشومان جنکې چې پښتني دي او زیاتره تعلق یې له باجوړ جنسای سره دی راخلاصي کړي. دا جنکې وایي یوې دینی مدرسې کې زده کړې کولې او وزغواړي کور ته لاړ شي.
بلم کار دلته مدري کال وشو سبق لا کور ته ځم پورا کور مې
عائشہ زده دامباري ما دوامېشت کلی ته.
د شمالي وزیرستان په تخیل کې نن ډرون بریج شوی چې ولکې کې څلور مشکوک وسلوال پکې وژل شوی دي. د پاکستان پوز بیا ویلي د شمالي وزیرستان په پرونیو هوایي عملیاتو کې یو شمېر کورنۍ او بهرني وسلوال وژل دي. بلخ د افغانستان د مشرانو جرګې یا سېنات غړو د 13 ورځې په غونډه کې د پکتیکا ولایت د ځانمرګي بریج په یادولو سره له افغان حکومت وغوښتل چې له پاکستان سره جدي خبرې وکړي تر څو دغه هیواد په افغانستان کې له مرموزې جګړې لاس واخلي.
دغه بد جنگ چې دلته شروع شوی ملت مروج نه که دا پالنی جنگ بدل شي د پاکستان او افغانستان په نوم باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ملت خیر.
هم د جنوبی آسیایي هیوادونو د همکارۍ سازمان سارک سرمشریزه د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې پیل شو. د غونډې تمرکز به تر ډیره په کومو موضوعات وي؟ د سیمه ایزو چارو یو پوه وایي
یو هغه شی چې کوم د سار په غونډه کې تر توجه لاندې دي هغه د پاکستان او هند ترمنځ د انډول مسله ده.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو د کراچۍ پولیس وایي په دغه ښار کې له یو کور څخه شپږویشت کم عمره جنکۍ ترلاسه کړي چې ټولې پښتنې دي او زیاتره تعلق پکې د باجوړ له قبایلي سیمو سره دی. په دغه اړه په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی دا رپورټ راکوي.
د کراچۍ پولیسو تیره شپه د دغه ښار د لیاقت آباد له یو کور څخه شپږیش ماشومان جنکۍ ترلاسه کړي دي. د سیمې د تاڼې یو پولیس افسر غوث بخش مشال رډیو ته ویلي دغه ماشومان د کراچۍ ګورو مندر په یوه مدرسه کې زده کوونکي وي. نوموړي زیاته کړه دغه مدرسه نا رجسټر شوې وه او د مدرسې ملازم او د هغې کور مالک یې نیولی دی د چا له کور څخه چې ماشومان یې ترلاسه شوي دي. د ماشومانو عمرونه د 9 او 13 کلونو ترمنځ دي. په دغې ماشومانو کې ځینو مشال رډیو ته وویل
پښت ادنه چا خان چې دا کړی
اره تبودین خان نه کړی
هغه په کور کې منګ ناس دیم پکې زنی کی دا هغه په کور کې ناس زنی په نو درې کال موش په لچرال و ته جدول هغه ختم کو اس قران مسجد او تعلیم اسلام او حدیث او دعاګان او نماز الته خلکو د کوم درسې صفات کاو به سمنګم راولې مونږ ته ولته پتنوي چرته زنه به سمنګرال بدلته بے دلتا خزی تیر ویل پیسی راک ویل ویدی وارو لپی منگ راشن ارس راوڑو بیستا اگو ویل زمانگ سو بس نشتر بے اگو ویل 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 دا وارو بدلتا ای ویل تا دیولا چه روٹے ورکا وارسا ویچی چو ما روپای کی دیو اگا پا لکا وی بے بزدہ وی بے بیچکل روپای پورا شوی بزدہ بازم
دا زیادر جینکو پسترگو کی اوخ کی او دا جڑا او دا سلگو لعملی خبری نشوی کولی دا غما شمانی وی طولی دا باجوڑی جنسی دا سلارزو تحصیل دا پشت کلی دمبر بلمکار او نورو نزدی کلو استوگنی دی او دی مدرسی تا دری کال مخ کی مورو پلار را لگلی وی
سباق لگوچ مویت بادر آل دراتی وی پور کئی مدرسا کراتی وی پور کئی
پروین کلی بلمکار دلتم دری کال وشو سباق لگ قرآن او نماز او تجوید کور تزم پورا کور میاد
ایشا زد دامباری ما دوامیشت کلی تا
د دې ماشومانو سره د خانم بیبی په نامه د پاخه عمر یوه زنانه هم ده. هغه وایي د خورزه د دې ماشومانو استاذه وه او دغې استاذې یې په خپله خوښه دا ماشومان دې کور ته رالیږلي دي. د نوموړې په وینا ماشومان یې تېره شپه وږي اودې شوې وې.
وی چې تاسو ورشئ دا واړې راوچت کړو میډم او دلته یې وګرځول میډم لاړه کور ته. مدرسې استاذ دره میډم چوک ډوډۍ ورکي ورکي کنه دا ښځه سره ډوډۍ نه ورکي او بېګا دلته ښځه وایي هغې خوارې روټۍ راوړله او په نیمه خېټه د بچي روټۍ وخوړ.
پولیس وایي د مدرسې د ملازمینو ترمنځ د قرض پیسو په سر دا ماشومان دغې کور ته راوستل شوي دي. خو دوی په دې اړه نورې پلټنې کوي لګیا دي. ظفر کریمي، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال رډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان امنیتی چارواکي وایي نن غرمه د شمالي وزیرستان په دتخیل کې یو ډرون بریچ شوی په یو کور دوه میزایل داغول شوي چې په نتیجه کې یې څلور تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د عمر دراز وزیر دا رپورټ پی اورو.
چارواکي وایي ډرون جازونو د تاخیل واړه منډي سره نږدې د وسلوالو پر یو کور دوه میزایل وداغل چې په نتیجه کې څلور مشکوکه وسلوال ووژل. استخباراتی ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د ډرون برید پخلی وکو او وی ویل سلور مشکوکا وسلوال وژلی شوی. خو دوی وویل دا سرګندنه ده چې وژل شوی وسلوال د کومې ډلې سره تعلق لري. تحصیل د تاخیل د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه ده چې پولې افغان بارډر ته لګېدلې. چرته چې څېړونکي دا نظر لري چې وسلوال شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو وروسته د تاخیل او شاوال غرایزو سیمو ته منتقل شوي. امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا روانه میاشت کې دغه دویم میزایلي برید دی او روان 2014 کال کې د مشال د شمیرې تر مخه ټول 14 ډرون بریدونه شوي دي. 2014 کال 14 ډرون بریدونو کې دوه په سویلي وزیرستان او 15 شمالي وزیرستان کې شوي چې 15 کې 14 ټول د تاخیل او شاوال افغان پولې ته نږدې بېلابېلو سیمو کې ترسره شوي. پاکستان قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه په بیا بیا غندلي او دا د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد ګڼي. خو امریکا بیا ډرون بریدونه د وسلوالو پر ضد موثره وسله ګڼي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شمالي وزیرستان په پرونیو هوایی بریدونو کې یو شمېر کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي دي. په دغه اړه بیا هم د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
امنیتي چارواکو په وینا 13 ورځ جنگي الوتکو او ګنشیب هلیکاپټرو شمالي وزیرستان د تاخیل کې د وسلوالو پر پټنځایونو بمبار کې شل وسلوال وژلي او د دوی پټنځایونه یې تباه کړي دي. د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګه ISPR هم شمالي وزیرستان د تاخیل کې د شلو وسلوالو د وژنې دعوا کړې. چارواکي وایي جنگي الوتکو د تاخیل ډوګه مداخل او ګنشیب هلیکاپټرو د تاخیل سنځله او خواوشا سیمو کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو د نام نه خودلو په شرط وویل دغه بریدونو کې د حافظ ګلبادر، تحریک طالبان پاکستان او حقانی شبکې وسلوال وژلي شوي دي. شمالي وزیرستان کې استخباراتي چارواکو هم مشال ریډیو ته وویل په دوا بیلابیلو ځایونو کې بمبار شوي او د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې پټنځایونه په نښه شوي. دوی وې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې ترڅنګ مختلف وسلوال په دغه بمبار کې وژلي شوي. چې حقانی تحریک طالبان پاکستان او زن ازبک وسلوال هم پکې شامل دي. شمالی وزیرستان کې دغه بمبار پاړه وسلوالو لا هم څه نه دی ویلي. شمالی وزیرستان کې وسلوالو پر ضد اپریشن ضربیاذب 15 میاشتې پوره شوې چې تر دې دمه فوز په دغه عملیاتو کې د 1200 پورې وسلوالو د وژنې دعوه کوي. او میرعلي میرانشاه بویا او خواوشا سیمو په اړه وایي چې فوز د خپلواک لاندې راوستې. شمالی وزیرستان کې د فوزی عملیاتو له وجې قریبا 1,00,000 خلک بې کوره شوي دي چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د افغانستان مشرانو جرګه وایي پاکستان د نور د افغانستان پر وړاندې مرموزه جګړه پای ته ورسوي. دغه جرګې غړو پرون د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې پاکستان ته ګوته ونیولا چې د پکتیکا په پیښه کې لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت د دې هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. وایي چې هغه وسلوالې ډلې هم په نښه کوي چې په نورو هیوادونو کې تروریستي فعالیتونه کوي. له کابله د قسیم سولمل رپورټ اورو.
سره له دې چې پاکستانی چارواکو د پکتیکا په یحیاخیل ولسوالۍ کې د یکشنبې ورځې حمله وغندله، خو افغان سناتوران بیا هم پاکستان په دا پیښه کې په لاس لرلو تورنوي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید له پاکستان سره په اړیکو کې د افغانستان ګټې په پام کې ولري. ښاغلی مسلمیار زیاته کړه چې نور نو باید پاکستان د افغانستان په وړاندې پټه جګړه ختمه کړي.
د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته باید د دوی سره خبرې وکړي او نور دغه مرموز جنگ، دغه بد جنگ چې دلته شروع شوی ملت مراوژني، که دا پالنی جنگ بدل شي د پاکستان او افغانستان په نوم باندې فکر کوم دي چې د افغانستان د ملت خیر.
د پکتیکا په یحیاخیل کې د یکشنبې په ورځ په یوې ځانوژونکي حمله کې 55 بېګنا ملکیان چې د والیبال د لوبې لیدو ته راټول شوي وو ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د دغه پیښې زیاتره قربانیان ځوانان او ماشومان وو. په همدې حال کې د مشران جرګې یو غړي هدایت الله رهایی د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د پاکستان حکومت نه د افغانستان د حکومت او نه هم د افغانستان د خلکو پروا لري.
اوس وینو چې د ګاونډیو په ځانګړي توګه پاکستان مداخله روښانه شوې دي. د پاکستان حکومت نن ورځ افغانستان خپل د لاساله ګرځولې ده. نه زموږ د حکومت او نه هم زموږ د خلکو پروا لري. په حقیقت کې افغانستان نن د پاکستان په استعمار کې ده.
بل سناتور علي اکبر جمشيدي بیا پاکستانی پوځیان له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب په نه مراتولو تورنوي.
دا په یو ډول ښیي چې د پاکستان پوځیان صداقت نه لري او د دواړو ملتونو افغانستان او پاکستان ترمنځ ښه ګاونډیتوب نه مراتوي.
سره له دې چې د پکتیکا د یحیاخیل ولسوالۍ د پیښو مسؤلیت کمیټې تر اوسه نه دی منلی، خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دوشنبې په ورځ وویل چې دغه حمله د حقاني شبکې له لورې تنظیم شوې. د پیښې د عامو خلکو، افغان چارواکو، د نړۍ د مشرانو سازمانونو غوسه راوپاروله او ټولو هغه یو غیر انساني او ظالمانه عملیات کړ.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د جنوبی اسیا د سیمیزې همکارۍ سازمان سارک د ورځنۍ سرمشریزه نن چهارشنبه د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې پیل شوې. افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند لومړی وزیر نریندر مودی په سرمشریزه کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته رسیدلی دي. دا چې پاکستان او افغانستان له دغه سرمشریزې څخه څه لاسته راوړل شي په اړه به د عبدالحی کاکړ د رپورټ وورو.
د جنوبی ایشیا د همکاری سازمان سارک د چهارشنبه په ورځ د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې پیلودونکو سرمشریزه کې به په سازمان کې شامل اته واړه هیوادونو ترمنځ په ګڼ اړخیزو چارو خبرې اترې او بحثونه کېږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د هند لومړی وزیر نریندر مودی او افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی په داسې حال کې په سرمشریزه کې ګډون کوي چې د دغو درې واړو هیوادونو ترمنځ سیاسي کشالي او غلط فهمیانې لا هم پر ځای دي. په دې وروستیو کې د هند او پاکستان د ځواکونو ترمنځ پر سرحد جګړه شوې وه او د دواړو ملکونو د سیکټرانو په کچه خبرې اترې څنډول شوې دي. د کراچي یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو د څانګې مشره ډاکټر خالده غوث وايي که څه هم د سارک سازمان هدف اقتصادي او معاشي همکاري زیاتول دي، خو د غړو هیوادونو مشران به د سیاسي اړیکو د شکول لپاره دغه سرمشریزه شای استعمال کړي.
زما په خیال دوی به دا هم غواړي چې له دغه موقع په ګټه پورته کولو سره چې د هیوادونو ترمنځ کوم تاوتریخوالی دی په هغه کې نرمی راشي. دوی به د دغې نرمۍ پیدا کولو لپاره دا موقع خامخا استعمالوي، خو تر کومه حده به داسې وشي زما په دې اړه ځینې تحفظات شته.
افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی هم په سرمشریزه کې د ګډون لپاره کټمنډو ته رسیدلی دی. ولسمشر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې اشرف غنی د سارک په غونډه کې ګډون کوي. د کابل پوهنتون د سیاسي علوم استاد نصر الله سانکزی وایي د سارک په سرمشریزه کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی چیلنج د هند او پاکستان په شان د سیمې د مهمو هیوادونو په منځ کې توازن ساتل دي.
یو هغه شی چې کومې سار په غونډه کې تر توجه لاندې وي هغه د پاکستان او هند ترمنځ د انډول مسله ده چې ولیدل سي دا دواړه هیوادونه په سار کې د ښاغلي غني سره څه ډول چلند. زما نظر مهمه خبر ده چې د افغانستان دولت وکړي چې خپلې ګټې د دواړو رقیبو هیوادونو چې په سار باندې رسوخ او اصل لري دوی په منځ کې خپلې ګټې وساتلی شي.
دا د سارک اتلسمه سرمشریزه ده. خو د ډاکټر خالد غوث په وینا تر اوسه دغه سازمان خپل ټاکل شوي هدفونه ترلاسه کولو کې څه خاص پرمختګ نه دی کړی.
په سار کې ډېر صلاحیت دی خو تر اوسه یې په عملي توګه هیڅ نه دی کړی. په نمایشي توګه یې ډېر څه کړي دي خو په عملي توګه یې هیڅ یوه تمه هم نه ده پر ځای کړې. نه هم د قدرتي آفتونو پر وخت سار غړو هیوادونو ته یو بل کمک کړی دی، نه د تلپاتې ترقۍ په برخه کې خپل هدفونه ترلاسه کړي دي. د تراګرۍ په حواله پرمختګ شوی و، د صنفي امتیاز د له منځه وړلو او د ماحولیاتو په برخه کې هم څه لاسته راوړنې نشته. نو سارک په صحیح معنی په عملي توګه سکړي هم نه دي.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې چرته د سارک د اته غړو هیوادونو کلنۍ ناخالصه قامي پیداوار یو ځای کړل سي نو دا به له چین او امریکا وروسته د نړۍ دریم لوی اقتصادي قوت وي. خو د کارپوهانو په خبره د هند او پاکستان خرابې اړیکې د سارک په پیاوړتیا کې یو لوی خنډ دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. پاکستان وایي د اټومي وسلو پروګرام د خپل دفاع لپاره پر مخ وړي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تسنیم اسلم تیر ورځ د هغه رپورت په تناظر کې مشال ریډیو ته وکړه چې پکې ویل شوی د پاکستان اټومي پروګرام په نړۍ کې په تر ټولو زیات رفتار پراخیږي. د بهرنیو چارو وړیکو سړنیز اداره کونسل آن فارن ریلیشنز په خپل رپورت کې ویلي چې د پاکستان اټومي پروګرام په همدې رفتار روان وي نو تر 2000 کال به د شاوخوا 200 اټومي وسلو جوړولو وړتیا ولري. د پاکستان د اټومي پروګرام د پراخېدو لاملونه څه دي او د عمل څومره خطرناک دی؟ پامیر ساحل دا موضوع په خپل د رپورت کې څېړلې ده.
پاکستان وایي اټومي پروګرام یوازې د خپل دفاع لپاره پر مخ وړي. تیره ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم مشال راډیو ته وویل اسلام آباد له دې لارې د نړیوال ځواکمن هیواد جوړېدو اراده نه لري.
پاکستان کا پروګرام صرف اپنے ڈیفنس کے لیے ہے.
دا وایي د پاکستان اټومي پروګرام یوازې د خپل دفاع لپاره دی، د ګواښونو د مخنیوي لپاره دی. زموږ هیڅ اراده نشته چې له دې لارې په نړیوال طاقت بدل شو او نه هم موږ داسې څه اعمال کوو. تسنیم اسلم حاضر نه شوه چې د ګواښ یا خطرو وضاحت وکړي او یا هم د امریکا د بهرنیو چارو او اړیکو د څېړنیز مرکز کونسل آن فارن ریلیشنز د تازه رپورټ دا خبره تصدیق یا تردید کړي چې په نړۍ کې د پاکستان اټومي پروګرام په تر ټولو زیات رفتار یا سرعت پراخیږي. د پاکستان سپو او د ملګرو ملتونو د مشر د نړیوالې بې وسلې کولو مشاورتي بورډ غړی پوهان ډاکټر پرویز هود بای مشال راډیو ته وویل که څه هم د پاکستان د ستراتیژیکو پلانونو څانګې د کونسل آن فارن ریلیشنز د رپورټ په اړه لا څه نه دي ویلي خو اسلام آباد په خوشحالۍ مني چې اټومي پروګرام پراخوي.
دا اٹومی وسلو مسئول ادارے یعنی دا ستراتیجیکو پلانونو سانگے یا ایس پی ڈی دا دی خبر تردید نه دی کړی. پاکستان په خوشحالۍ دا منی چې د نورو پر طلب زیات شمیر کې اټومی وسلې جوړوي نو په دې رپورټ کې به ضرور رښتیا وي. پاکستان دا وسلې ځکه جوړوي چې خطر محسوسوي چې کهین ور باندې حمله وکړي نو له پاکستان سره دومره ټانکونه توپونه او نور روایتي وسله نشته چې د هین مقابله وکړي.
د کونسل آن فارن ریلیشنز رپورټ وایي که د پاکستان اټومي پروګرام پر همدې رفتار روان وي نو تر 2000 زیږیز کال به د شاوخوا 200 اټومي وسلو جوړولو صلاحیت ولري. رپورټ وایي پاکستان په سیمه کې تر ټولو زیات خطر له هند محسوسوي خو له دې سره سره دا اندېښنې هم لري چې کېدای شي امریکا د پوځي عملیاتو له لارې له پاکستانه اټومي وسلې واخلي. رپورٹ زیاتوی پاکستان په دې معاملې کې هغه وخت زیات حساس شو چې په 2018 زیږدیز کال کې امریکایي ځانګړو ځواکونو په یو اړخیزه توګه په بټاباد کې عملیات وکړل او د القاعدې په خوانی مشر اسامه بن لادن یې وواژه. له ډاکټر پرویز هود بای مې پوښتنه وکړه چې د پاکستان د اټومي وسلو زیاتوالی به د سیمې پر امنیت او ثبات څه اغیز ولري او آیا دا د خطر خبره ده او کنه. دی وایي د اصلي اندېښنې خبره دا ده چې د جګړې په صورت کې د اټومي وسلو د کمانډ او کنټرول مسئلې پیدا کیږي.
جو تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ ان نیوکلیئر اسلحے کو استعمال کیا جائے گا جنگ کے میدان میں.
زما پان تشویش خبر ادا دا چی اٹمی وسلے با دا جگڑے پا میدان کے دا ہین دا ٹانکونو وغیرہ پر ضد استعمالی گی او چی دا جگڑے دا میدان لپار اٹمی وسلے جوڑی گی تو دا حقی دا قمندے او کنٹرول یا کمانڈ ان کنٹرول دیر مسئلے پیدا کی گی زکہ چی دا ہر اٹمی وسلے سرا یو ڈلوی او حق ڈلے تا باید واک ورکڑی شی چی دا ضرورت پر وقت دا بم استعمال کړي. خطر دا دی چې کله جګړه وي نو جذبه ډیر پارېدلې وي او یو کمانډر یا قومندان اجازه لري چې بم استعمال کړي. که دا وشي نو نور اټومي بمونه به وکارول شي او یو بشپړه او پراخه اټومي جګړه پیلېدای شي.
ڈاکٹر پرویز ہود بھائی وائی پاکستان او ہند دا معلومات نور کوي چې د دې اټومي وسلو پر جوړولو څومره پیسې لګوي. خو د پان پر دې بمونو ډیر زیات خرچه یا لګښت ځکه راځي چې له دې وسلو سره باید د دې وسلو وړونکي توغندي او الوتکې وغیرہ هم جوړ کړل شي. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی زیاتوي کده هند او پاکستان حکومتونو پر اټومي وسلو د پیسو لګولو پر ځای د ولس پر خیر ښیګڼه دا پیسې لګولې وای نو نه یوازې به د خلکو ژوند ښه شوی وای بلکې سیمه به هم باثباته وای.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن
اردن کو پا پاکستان کے دخزو دا حکون لپار کار کون کی اوے غیر دولتی دارے پرون پہ اسلام آباد کے پدا غیر بات کے دخزو پا زور دا بدولو دوی تا پا وراست کے دا حق نور کول کی دو پر موضوع دا خبرو لپارے با غنڈا جوڑکڑا دا غنڈے گردن والو پا خپلو ویناو کی دا پاکستان لحکومت او اختل چا خزو تا دا حقوی دا جائز حکون ور کول لپارا عملی اقدامو کی دا احمد اللہ رپورٹ پریورو.
په پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې ملک کې د جنکو د زبردستۍ وعده مخنیوي او دوی تا وراثت کې حق ورکولو لپاره قانون خو موجود دی خو عمل درآمد پرې نه کیږي. د زنانو د حقونو لپاره کارکونکي تنظیم عورت فاونډیشن د نهې په ورځ د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې د یوې دستوري تابعا کړې وه چې مقصد یې په اولس کې د جنکو د زبردستۍ وعده او دوی تا وراثت کې حق نه ورکولو لړ کې شعور را بیدار کول وو. د ادارې یوې مشرې رابعه هادي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل،
قانون 2011 میں آیا تھا پاکستان میں،
پکال 2011 کی پاکستان کی یو قانون پاس شوے وو چھے دا زبردست سے وعدہ او وراثت کے حق نہ ورکولو پا حق لو او دے قانون ورستو منگ پور امیدہ وو چھے اس پا دی لڑکی کے سنا مخی تراشی خو 2011 نا تر اس پوری یو کیس ہم رجسٹرڈ نہ شو زکا چھے نہ خو پولیسو تا دی لڑکی معلومات وو نہ عدالتونو تا او تر دے چھے زمونگ دا پارلیمان زنانا غڑو تا ہم دے بارے کے معلومات نہ وو او نن منگ دا ٹول دے سیمینار ترا بلیلی وو چھے معلومات ورلا ورکرو او منگ مطبوعاتو تا هم خواست کو چې د لړکی پروګرامونه او چلوي چې زنانو خپل حقونو باره کې معلومات ترلاسه شي.
په دستوره کې د پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شایسته پرویز ملک هم موجوده و. مشال ریډیو شکل د نوموړي ناته پوس وکړو چې په حکومتي کج د لړکی څه ګامونه پورته کړی شوی دی. نو نوموړي وایي،
18th امندمنت کے بعد یہ صوبوں کو چلا گیا اور مجھے
د اتلسم آئینی بدلون روسو دا صوبو ته منتقل شوی دی او ماته معلومه ده چې ترسو وراثت کې د حق خبره ده. نو پنجاب صوبه کې خو په دې لړکی ډیر مثبت پیش رف شوی دی او قانون هم مخې ته راغلی دی او تر سوچ عملی کول خبره ده. نو پاغه بلګ وخت لګي خو ضروری خبره قانون سازی ده او هغه شوی ده او پاتې شوی ده. نور سبو خبره نو حال ته هم دی لړکی کار روان دی او تر سو د زبردستۍ د بدون خبره ده. نو دی لپاره چې کم اصولونه جوړ شوی دي نو پاغه کې د نظر سانې ضرورت دی ځکه چې پنیکانامه د جنې د سخت موجود وي نو بیا هغه زبردستۍ وعده کې ناراضي. نو زموږ دا کوشش دی چې د مذهب پر رڼا کې پدې کې څه بدلون راولو.
په ملک کې د زنانو د حقونو لپاره کار کون کی سمر من اللہ وئی چې ترڅو پوره د خلکو په سوچ کې بدلون نوی راغله تر هغه به زنانو سره زیاتې روان وی.
کله پوره د خلکو سوچ کې بدلون مونږ نه راولو تر هغه پوره به سم مونږ نه ګورو چې د دې قوانینو غوښه فائدہ مو کیږي او په سوچ کې به هلو بدلون راځي چې مونږ کله خپل د جمعې خطبو کې هم دا خبرو کو چې اسلام یا جنای لا یا لور لس حقوق ورکي یا سبل مینا او عزت ورکول پکار دی. حکومت ته پکار پکار دی چې کوم قوانین دی د دې هغه پورا انفورسمنت انشور کی.
یاد دی وی چې هر کال 25 نومبر په زنانو د تشدد د مخنیوي ورځ په توګه مانځل کیږي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې شوې د احمد شاه زمينه بلند خبرونه وورو.
د کراچی پولیس تیر شپه د دغه ښار د لیاقت آباد په سیمه کې له یو کور شپږ ویشت کم عمر نجونې ترلاسه کړې دي. د لیاقت آباد سوپر مارکیټ پولیس افسر فهیم ننصار مشال اړې ټول دغه ماشومان د کراچی د جمشید ټاون لوی مدرسې څخه دغه کور ته راوستل شوي. نوموړي زیاته کړه د دغه ماشومان نجونو عمرونه د 8 او 12 کلونو په منځ کې دي چې ټولې پښتنې دي او زیاتره د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسی سره تعلق لري. په کوټه کې د پولیس څاڅکي ورکوونکي ډلې څلور غړي وژل شوي. پیښنه سهار د کوټې په مشرقي بای پاس سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې یادې ډلې د درې ورځني کمپاین په ورستۍ ورځ ماشومان ته د ګوزان ضد څاڅکي ورکول. په وژل شوو کې درې مېرمنې هم شامل دي. نن سهار د شمالي وزیرستان په دته خیل سیمه کې په ډرون برید کې څلور مشکوک وسوال وژل شوي دي. بلخ د پاکستان فوج وايي د شمالي وزیرستان په دته خیل او ډوګمه د خیل سیمو کې د بمباری پر مهال شل وسوال وژل دي. استخباراتي چارواکو مشال رادیو ته راپور ورکړ چې پرون د جټ الوتکو او ګنشپ هليكاپټرو په مرسته وژل شوی وسوال د حقانی ترهګری شبکې او حافظ ګلبادر ډلې غړي وو. د نیپال په سر شار کټمنډو کې د جنوبی اسیا د سیمې همکاري د سازمان سارک د ورځنی سرمشریز نن پیل شو. په دغه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش، بوتان، مالدیب، سریلانکا او کوربا هیواد نیپال مشران ګډون کوي. غونډې ته نن سهار افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د وزیر اعظم اشرف سربیره یو شمیر نور مشران هم ویناي وکړي او د سیمې همکاري باندې ټینګار وکړ. د ایران سر مذهبي مشر ایت الله علی خامنئی لویدیز ته خبرداري ورکړي چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي اقدام کلب په خبرو اترو کې دغه هیواد هیڅ کله پر ګوندو نه کړی. فرانس د اوکراین د بحران له کبله وروسته د جنگي بیړۍ ورکړه ځنډولې ده. د امریکا د میزوري ایالت په فرګوسن سیمه کې د ځواکونو شمیر د تیر شپې تر بلوا وروسته درې چنده کړ شوی دی. او اوکراین یو ځل بیا روس په ختیځ کې د روسي بیت الفانو په پوځي ملاتړ تورن کړی دی.
لن خبرونه مول احمد شاه زمي وريدل او سوريدونکو د جنو پاکستاني او رسپانو د نننيو اداريو غټکي په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهير ناور.
نن د پیښور نخ پریدون کې آج رسپانه خپل ادارې کې د ملک سیاسي حالاتو ته کتنه کړې ده او وایي چې د اسلام آباد انتظامی د پاکستان تحریک انصاف د 13 نومبر د جلسې حواله سره خصوصي انتظامات پیل کړی دي او د لړکی پر رډ زون کنټینر ودرولې دي او په شهر دستور یې کنټینر د خاورونه ډکی کړی دي او د دې سره سره په مختلفو ځایونو کې ازغن تارونه هم لګولې دي. ادارې زیاتوي چې بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلې دي چې حکومت سهم خندان را پیدا کړی دی بخپل جلسه ضرور کوي او خپل مقصد تبا رسی. دریه مخ کړي کی چې پاکستان لوړان دی د یو شمیر مسلو سره مخ ته یو طرف ته تره غریدا او بل طرف ته د بجلی لوډ شیډنګ دی د ګیس لوډ شیډنګ دی او بیروزګاری دا. نو په داسې حالاتو کې د ملک نور سیاسي کړکیچ نشي برداشت کولای ځکه چې لدی نه با نورې مسلې را پیدا شي. دریه اخري کې لیکي چې تیر وختونو کې غټي غټي مسلې د مذاکراتو په میز هواري شوې دي نو باید چې دوان نډلې د یو بل موقف واوري او پسندیدګی او په خلاص زړه سره د دې ملک لپاره سوچ وکړي نو دارنګ بټولي مسلې په خپل هواري شي او داسې به جمهوریت ته هم ګټه ترلاسه شي. بل طرف ته ایکسپریس ورس پانه خپل ادارې کلی کې چې په ملک کې درې ورځې پولیو کمپاین پیل کړی شو او په دې مهم کې به په پېښور، کراچۍ، لاهور او په جنوبي وزیرستان کې به په لکونو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. ادارې مخ کلی کې چې دا کمپاین په داسې وخت کې شروع کړی شو چې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلل او داشن د پولیو د متاثر شمیرا 222 ته ورسیدا کوم چې د فکر وړ خبره ده او دا ځکه چې ترکیه افتا ملکونو کې د پولیو په مکمل توګه ختمون شوې ده او هغه وس نه غواړي چې بچي د پولیو نه متاثر شي. نو هم په دیو چې په پاکستان باندې بندیزونه لګي چې چرته دا جراسم دغه ملکونو ته لاړ نشي. ادریا اخري کې لیکي اوس ضرورت د دې خبرې ده چې ملک د پولیو ساس کو ورکول د مهم بیا د سرجاج واغستې شي او چرته چې هم کمزوري دي چې هغه لرکل شي او پولیو ورکونکو کارکونانو لا باید د حفاظت غوره بندوبست وکړي شي او د دې سره سره د دوی په معاوضه کې هم زیاتوالی وکړل شي.
د سیمه حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز اوسپاڼې د افغانستان په پکتیکا کې شوې د ورستی ځانمرګي برید په اړه د دې ولایت د خلکو د غصې ډک غبرګون او هم له امریکا خبرېدونکو ویبلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو د لړۍ د غځول کېدو پر موضوع لیکنې کړي دي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې له ما هارون باچا اوري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د دې هیواد د پکتیکا ولایت په یو کلي کې د والیبال لوبې په میدان کې شوي د تیر اتوار ورځې په ځانمرګي برید کې د یو شپېتو کسانو پر وژنه ویر کوي. دوی د افغان دولت پر مخالفو وسلوالو سره سره پر افغان حکومت هم غوسه دي. په لیکنه کې د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د اوسیدونکو لخوا لیکل شوي چې وایي پرته له دې چې حکومت مرسته کوي که نه د ولسوالۍ خلک به د دښمن پر ضد خپلې جګړې ته دوام ورکړي. د کس هغه غونډې ته په خپله وینا کې چې سیمې ته د افغان حکومت د اجرایه مشر عبدالله عبدالله د سفر پر مهال جوړه شوې وه خبرداری ورکړ چې که حکومت یې مرستې ته حاضر نشي دوی به پر ضد هماغه رنګ اقدام وکړي کوم چې به د دښمن پر وړاندې کوي. ښاغلی عبدالله بیا په ځواب کې ورته وویل چې هغه هیله لري چې حالات به دغه نهج ته نه رسیږي او دا چې خلک او حکومت باید په ګډه کار وکړي. نوموړي ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغه پولیس سرتیرو شمیر زیات کړي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو تربیه کړي او دا مهال پر خپلو دندو بوخت دي. د پولیسو د دغه ځواک یو شمیر سرتیری د والیبال پر میدان شوي د تیر اتوار ورځې په ځانمرګي برید کې ووژل شول. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د غربي نړۍ ترمنځ د خبرو د پای نیټې د راتلونکي کال تر جولای میاشتې پورې غځول تر دې ښه دي چې د وروستیو خبرو په نتیجه کې کومه خرابه موافقه رامنځته شوې وای. د ورځپاڼې په لیکنه په عین وخت کې امریکا او د اروپا ملګري هیوادونه یې ایران ته فرصت برابروي چې د خپل اټومي پروګرام بشپړولو لپاره وخت او پیسې لاسو ته وروړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې له یو کال راهیسې روانې وي چې د پای نیټه یې په 13 جولای میاشت کې په رسمي توګه غځول شوې وه. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د تیر ګل پر ورځ په ویانا کې وویل د ایران پر اټومي پروګرام د خبرو د لړۍ غځولو لپاره په دې وروستیو کې نوي دلیلونه مخې ته راغلل. د پښتنه راپور تکړه چې په دغه اړه مونږ یوې موافقې ته نږدې شوي وو نو بیا ولې دغه خبرې د نورو وو میاشتو لپاره وشي. لیکنه زیاتوي د دې پښتنې په ځواب کې ویل کېدای شي چې د ایران مذهبي مشران لا هم د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه کومې قطعي پرېکړې ته نه دي رسېدلي او امریکا به غواړي چې په دغه لړ کې پیل کړې سفارتي هڅې له ناکامۍ سره مخامخ نه شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي چارواکو لویدیځو اجنسونو ته ویلي چې امریکا به په افغانستان کې راتلونکي میلادي کال د خپلو پوځیانو شمیر تر هغه زیات کړي چې مخکې ژمنه کړې وه. په ورته وخت کې امریکا ویلي دي چې په 2015 کال کې افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال مرستې وغوښتې امریکایي پوځیان به ورسره وکړي. مخکې واشنگټن ویلي چې د روان میلادي کال تر پای به پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسیږي او یوازې د مشکوکو تروریستانو پر ضد به کله ناکله ځانګړي هدفونه په نښه کوي. د موضوع تفصیل احمد شیبر اورو.
د امریکا متحد ایالاتونو غواړي چې په افغانستان کې راتلونکي کال د خپلو پاتېدونکو پوځیانو شمیر تر هغه زیات کړي چې مخکې ویلي وو. رویټرز اژانست د درو امریکایي سرچینو په وینا راپور ورکوي چې له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته چې کومه خلا رامنځته کیږي د هغې د ډکولو لپاره امریکا دا اقدام کوي. یوې سرچینې ویلي دي چې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو پر شمیر موافقه شوې ده، خو اوس واشنگټن غواړي چې 300 نور پوځیان هم په افغانستان کې پرېږدي. همدغه منبع زیاتوي که چیرته امریکا داسې ونه کړي نو په افغانستان کې به خپلې اډې له لاسه ورکړي. د امریکا لژمنې سره سم د حل لاره دا ده چې نور ملتونه چې مخکې ژمنې کړې وي خپلې ژمنې پر ځای کړي او که داسې نشي نو واشنگټن به تر زرو پورې نور پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. دغه شمیره درې سره سرچینو رویټرز اژانس تایید کړې ده، خو ویلي دي چې لا هم د شمیر پر سر بحثونه روان دي او دا له دې سره ارتباط لري چې نور هیوادونه خپلې ژمنې څومره ترسره کوي. دغه امریکایي سرچینو چې له معرفي کولو یې ډډه کوله وویل دغه اضافي پوځیان به د افغان ځواکونو مرسته کوي، هغوی به روزي او سلام مشورې به ورکوي. ټاکل شوی دی چې په څه باندې یوې میاشتې کې د نړیوالو پوځیانو محارب ماموریت چې د القاعده او طالبانو پر ضد پیل شوی و وروسته له 14 کلونو په افغانستان کې پای ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر د می په میاشت کې اعلان کړی و چې د روان میلادي کال تر اخیره به د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې 9800 تنو ته راکم شي. بیا به د دغو سرتیرو نیمایي په 2015 کال کې له افغانستان ووسی او د 2016 کال تر اخیره به یوازې دومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي چې د دوی د سفارت ساتنه کوي. په افغانستان کې په 2015 کال کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو خبره وروسته تر دې خبرې شي چې د تیرې اونۍ په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو پوځیانو ته اجازه ورکړې ده چې په 2015 کال کې هم په افغانستان کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې امریکا ویلي وو چې پوځي ماموریت به د روان کال تر پای پورې دوام وکړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 15580 15,000 او 1,300 کلو هارت ساوریدل شي.
اردوونکو د پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په ولیکنه کې ویل شوي که څه هم د افغانستان د پکتیکا ولایت په وکلي کې د وروستي ځانمرګي برید مخه څرګنده نه ده، خو دغه وحشتناکه پیښه یوازې یو تصادف هم نشي ګڼل کېدای. یو دا ځکه چې په کومه ورځ دا برید وشو په هماغه ورځ د افغان پارلمان د افغان حکومت له امریکا او ناټو سره غلوزنامې تصویب کړې چې له مخې به بهرني ځواکونه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په دغه هیواد کې پاتې شي. د دې لیکنې مهم ټکي له شاهین بنیری اورو.
ایکسپریس ٹریبیون په خپل اداره کې لیکي چې د افغانستان د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې یو ځانمرګي برید کوونکی د والیبال د لوبې په وخت ځانوالو زولو، 50 کسان چې ډېر ځوانانو ووژل شو او 60 نور ټپیان شو. اداره لیکي چې د کال 2011 راهیسې دا په ولسي وګړو لټولو خونړی برید و. تر اوسه پورې چې د برید پړه نه ده منلې او که په دې کې په لوی شمېر کې د ولسي وګړو وژنې ته وکتل شي نو کېدی شي کومه وسلوره ډله یې هډو پړه ونه مني. ایکسپریس ٹریبیون لاندې لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د حکومت بیان د برید په سختو ټکو کې غندلې دي. د دې وحشت نه ډک برید په شام مخه سوا د لسرګند نه ده، خو کېدی شي دا اتفاقي خبره نه وي ځکه چې په کوم ورځ دا برید وشو په هغه ورځ افغان پارلمان یو شمیر لوزنامې منظور کړې چې لمخه به په افغانستان کې ناټو ځواکونه د افغان ځواکونو د مرستې لپاره پاتې کیږي. تر اوسه پورې افغان ځواکونو د هوایي بریدونو او لویو پوځي عملیاتو لپاره په ناټو ځواکونو تکیه کوله، خو ولې چې کله لوی شمېر بهر ملکي ځواکونه له افغانستانه وځي نو افغان ځواکونو ته به دا مرسته ترلاسه نه وي. د ناټو نوي مشن ته د ریزولوټ سپورټ یا پریکندا مرستې نوم ورکړل شوی دی ځکه چې افغان ځواکونو ته طالبانو سره د جګړې لپاره د دې مرستې ضرورت دی. ایکسپریس ٹریبیون په پای کې لیکي وسلوال طالبان تر اوسه یو انغختلی قوت ته مالی پنګې ورسره شته او ځای په ځای د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه کوي. په لویه کچه د ولسي وګړو د وژنې نه بې له دې سنه ترلاسه کیږي چې په خلکو کې یره ترخه ډېره شي، خو ولې د وژونکو لپاره د یو بل کارو چې سرته ورسید.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شملا
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو په هند کې د یوې څېړنیز ادارې مشر ڈی صوبا چندرن په عراق او شام کې د فعال اسلامي دولت وسلوارې ډلې په اړه په یوه لیکنه کې ویلي چې دغه ډله د پیاوړتیا په حال کې ده او دا چې د جنوبي آسیایي هیوادونو پښتانه او پنجابیان پکې شاملېږي. لیکوال په دې اړه ځینې پوښتنې هم کړي چې د لیکنې په لنډیز کې به له ملیحې امیرزاده واورو.
رپورټونه وایي د داعش وسلوالې ډلې په عراق او شام کې ډېرې سیمې قبضه کړې دي او نورو سیمو ته د غځېدلو کوشش کوي. د عراق او شام وسلواله ډله چې ابوبکر البغدادي یې مشري کوي غواړي چې د عراق او شام په سنی میشتو سیمو کې اسلامي شریعت نافذ کړي. د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز په نوم د یوې څېړنیزې ادارې مشر ڈی صوبا چندرن په عراق او شام کې د وسلوالې ډلې داعش په حواله لیکي چې بهرني جنگیالي په ډله کې له شاملېدلو سره د پراخېدلو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې په داعش کې د ځینو پاکستاني طالبانو د شاملېدلو د رپورټونو پس د پاکستان په ځینو ښارونو کې د داعش په حق کې په دیوالونو لیکل شوي دي. که څه هم د پاکستان د پوځ مشر او چارواکي په بیا بیا په ملک کې د داعش د شتون خبره ردوي. ڈی صوبا چندرن پختنه راپورته کوي چې ولې د داعش پشان وسلوالو ډلو کې د جنوب ایشیا جنگیالي شامل دي. لیکوال لیکي په سیمه کې شمیر خای چې په وسلوالو ډلو کې زیاتره پښتانه او یا هم پنجابي جنگیالي دي چې په نورو علاقو کې جنگيږي. نوموړی پوښتنې راپورته کوي چې ولې د پنجاب او خیبر پښتونخوا ځوانان د جمو کشمیر او افغانستان په شان لرې پرتو سیمو ته ورځي او د بل چا لپاره د جهاد په نوم جنګیږي. که څه هم د پښتونخوا او فاټا د ځوانانو لپاره به افغانستان ته وروړېدل اسان وي، خو بیا هغه څه دي چې دوی د هند او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې لائن آف کنټرول ته لاړ شي او یا کشمیر کې جنګیږي، څنګه چې په 1940 کې وشو. سوبه چندرن لیکي چې د دغه پوښتنو جواب د ټولنې او وګړپوهنې په بنیاد ورکړل کېدی شي. دی وایي چې په تاریخي پلوه جنوبي ایشیا ته د مغلو د ورتګ نه مخکې پښتانه له جهاد سره بلد دي. په لسمې پیړۍ کې د محمود غزنوي د دور راهیسې جهاد به په شمالي هند کې د راجپوتانو د واک پر ضد د ستراتیژي په توګه استعمالېده او د خیبر او بولان درې به د وره په توګه کارول کېدلې. لیکوال لیکي چې په 1999 کې په جموں او کشمیر کې د پښتنو د جهاد تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس و چې د جهاد نه زیات د سیکولر مقصدونو لپاره د واکمنانو یا د ریاستي ادارو استعمال و. د لیکوال په خبره په 1980 کې په افغانستان کې د جهاد جذبه د سیاسي مقصدونو لپاره استعمال شوه چې له افغانستانه د روسي ځواکونو لرې کول و. د هغه سوچ د جهاد ټوله معنا بدل کړه او په جنوبي ایشیا کې د بربادۍ تخم وکرل شو. د لیکوال په خبره که څه هم اوس امریکا د هغو بلاګانو سره جنګیږي چې خپل پیدا کړي، خو په دې ټوله لوبه کې جنوبي ایشیا د لوبو میدان وګرځېدلو. لیکوال لیکي په 1980 کې د جنرال زیاد واک په موده کې په پاکستان کې داسې یو فضا جوړه شوه چې د نسلي احساساتو د ودې لپاره سازګاره وه. دا غد اسلامي تحریک سره په ملک کې فرقهیز ګوندونه مخې ته راغلل، نو ځکه په پنجاب کې د جهادیانو نظریه د زیاد دور وروسته مخې ته راغله. لیکوال لیکي په دې هر څه کې پنجاب او خیبر پښتونخوا په هند او افغانستان کې د مقصدونو حاصلولو لپاره استعمالېدل شروع شو.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو، یو نړیواله نظر پوښتنه ښیي چې د خلکو ارزانه انټرنیټ ته لاسرسی باید یو اساسي بشري حق وګرځول شي. د دې سروې په لړ کې په 40 هیوادونو کې له خلکو د انټرنیټ شخصي راز ساتنې او د انټرنیټ د امنیت په اړه پوښتنې شوې دي. تفصیل د پامیر ساحل نه اورو.
د سی جی اپسوس نړیوال سروې په نوم د انټرنیټ پر امنیت په شوې نظر پوښتنه کې له 40 هیوادونو د شخصي راز ساتنې، انټرنیټ او انټرنیټي امنیت په اړه معلومات غونډ کړل شوې دي. د نظر پوښتنې تر مخه 83% خلک دریځ لري چې خلکو ته په ارزانه بیه د انټرنیټ رسیدګي باید اساسي بشري حق شي. د دې خبرې په حق کې تر ټولو زیاتې رایې په هغو هیوادونو کې خلکو ورکړي دي چې د زورواکه یا ټولواکه نظامونو سابقه لري، لکه په مصر، نایجیریا، انډونیشیا او تیونس کې 92% او په چین کې 90% خلک وایي انټرنیټ ته لاسرسی د بنیادي انساني حق وګرځول شي. له ټولو هیوادونو څخه غونډ شوي معلومات ښیي چې په مجموعي توګه 83% خلک فکر کوي چې انټرنیټ د راتلونکي د بیان ازادۍ او سیاسي نظر د اظهار لپاره مهم دی. سروې ښیي چې په درو کې 2 کسان پر انټرنیټ د خپلو شخصي معلوماتو په راز کې د ساتنې په اړه اندېښمن دي، خو دا شمېر په هر هیواد کې کم یا زیات دی. لکه په لاتینی امریکا او منځني ختیځ کې خلک د شخصي معلوماتو په راز کې د نه ساتلو په اړه زیات اندېښمن دي، خو په اروپا او امریکا کې کم خلک په دې اړه اندېښنې لري. د نظر پوښتنې نتیجې ښیي چې 80% خلک له خپلو حکومتونو خوشاله دي چې انټرنیټ ورته زیات محفوظ وي. په دې کې د جرمني 15% خلک فکر کوي چې پر انټرنیټ شخصي معلومات ډېر محفوظ دي. په نظر پوښتنه کې ټولو 23,326 کسانو ګډون کړی و او دا کسان د آسترالیا، برازیل، کاناډا، چین، مصر، فرانسې، جرمني، برطانیې، هانګ کانګ، هند، انډونیشیا، ایټالیې، جاپان، کینیا، مکسیکو، پولینډ، جنوبي افریقا، جنوبي کوریا، سویډن، ترکیه، امریکا او پاکستان اوسیدونکي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، د خیبر جنسې خلک د پیښور او تورخم ترمنځ د غزیدلی سړک د بیا جوړونې په چارو کې درغلي ځنډ لامل شکایت کوي. دوی د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن په نوم د تعمیراتي کارونو له ادارې غواړي چې په روانه دسمبر میاشت کې دغه سړک د جوړونې چارو د بشپړولو خپلې کړې ژمنې عملي کړي. لسیمې پرې د مشال رادیو د خبریال فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر جنسې خلک وایي چې د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن ورسره د روان کال د دسمبر په میاشت کې د پیښور او تورخم ترمنځ د سړک مکمل کېدو وعده کړې ده، خو اوس په دې باندې کار په تیزۍ سره نه دی روان او داسې نه ښکاري چې په دې با تعمیراتي کار په دې موده کې پوره شي. په دې حقله د خیبر سیمې یو مشر نعمت الله مشال ریډیو ته وایي
مونږ مشرانو سره څو ځله ژبه کړې ده او
روډیا دسمبر لکه وعده کړی و کوم ما خیال نه چې په دسمبر کې جوړ شي. نن سبا چې کوم حالات دي روډ د وجه نه کنه خاورې او ګردون نو بشتا دی او نه څوک پانا راړی نه د حکومت طرف شته او نه اف ڈبلیو او طرف څخه پروګرام شته. دوی د خپل وعده پوره کړ دسمبر نه مخکې نو روډ یې ټول سپړل او ډېر زیات خلکو ته تکلیف دی. مونږ دا مطالبه ده چې دا روډ باندې دا کار تیز کا او کار د زر تر زره چلی کنه سر ته ورسی.
او د ټیکسی یو ډرایور زرین پردی وایي چې دې رس پړل شوی کچا سړک دوی د یو شمیر مشکلاتو سره مخ کړی دي.
بس مخ موټر ټیکسان روان وي چې کومه کړی ته خلو کنه ته یې کینو که چې دمر په کې کار وځي چې بس ټوړه کله ګټو کله په کام نه ګټو ځکه چې موټر ته دمر تکلیفي. بیماران خاصی بیماران چې مونږی بیماران چوختو پختوګونه اخلاص کوو سیټ کې ناسو چې کومې وادي رواني نو دا باندې چې مې کینشته 50% چې داسې بوشي چې څنګه کومینټي وادي دوه کوي.
د پیښور او تورخم تر منځ د سړک جوړولو د وادي په حق له مشکله د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن یو چارواکي میجر حسین الله سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
چې دا تقریبا 24 کیلومتر سڑک چې کم دی کنه دا پوخ تیار دی. دا نور چې کم پاتې دی لنډی کوتل چروازګې پورې 10 کیلومتر سڑک چې کم دی نو پاتې دی او 10 کیلومتر ان شاء الله د دسمبر انډ پورې چې کم دی نو دا پوره شي که خیری.
یا د دویش د پیښور تورخم ترمنځ په خواوشا 40 کیلومتر سڑک باندې په 2012 کال کې تعمیراتي کار شروع شوی دی او دغه سڑک د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ای ایڈی په مالی مرسته تیاریږي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یو څوک داخلي وي
کوڅه خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو ته پوس کو سګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ټولنې لپاره په ځانګړو ښوونځیو یا کمیونل سکولونو کې پر دندو ګمارل شوي استادان د هیواد له حکومت غواړي چې تنخواه ورته ورکړي او د دوی نوکرۍ دې ورپخې کړي. د خونکو د لکه کړي چې حکومت یې غوښتنې ونه مني نو په احتجاج بلاس پوری کی. له اسلام آباد پرې د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د قبایلي سیمو د کمیونل استادانو او د کلاس 4 یا ټیټي کچې د نوکرانو غوښتنه ده چې حکومت دوی سره د نوکرو په خولو او په وخت تنخواګانو ورکولو وادي کړي وي خو تر اوسه یې دغه وادي پوره نه کړی. د مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټ کمیونل استادانو صدر صادق احمد وی
مطالبه د حکومت نه د گورنر نه د یس نه د صدر صاحب نه چې موږ دا ټول ټیچرانه چې په یو مخ باندې کریټ کړو دا ټول استادانه په یو ځای ریګولر کی. بل مطالبه موږ دغه وادي چې په ایجنسی کې ویکند پوسټ نه دا چې کم نه ایجنسی ایجوکیشن افسران دی دوی کوم نه اګانو نه پټه تی او د غلې پلار باندې چې کنه په برتانه کې یو ترانسفر پی کې غیر قانوني ترانسفر پی کوي.
په دې موخه د خیبر ایجنسی نه سمل جان اپریدی مشال ریډیو ته وی چې لتیرو 15 شپږو میاشتو ورته تنخانه ورکړل کیږي.
مونږ په اسلام آباد کې د احتجاجو کو د پارلیمنت مخې ته بیا پکې بهاله آرډر پکې وشولو د احتجاج نه فاتر وسه پیری چې کوم د ریګولرایزیشن مسله و د ټوله فاټه د کمیونل استادونو نو مونږ د ګورنمنت
کلی چې مشال ریډیو د دې مسلې په اړه په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ ویان محمد عدنان نو پوښتل نو هغه وی چې ډیر زر به د دې مسلې هوارې کړی شي.
کوم استادانو چې دلته مظاهره کړو د دې خبره بالکل جایزه ده د دې مطالبات هم جایز دي. په دې کې یو ورکوټ شانتي مسله وا او هغه دا چې کله د دې استادانو او د دې کلاس 4 ملازمینو تعیناتي کېدل نو هغه خالصتا د کانټریکټ په بنیاد شوی او د دې پی سی 1 چې دا نو هغه د تیاری په مراحل کې دیس مسله پکې نشته. دې کم کسان چې د ریګولرایزیشن نه لا پاتې شوی دي دا غوی ریګولرایزیشن هم روان دی کوچو کې سرکار مختلف کارونه چې دي هغه کې لږ وخت پکاري لګتا ایم پکې لګي نو هغه به په تدریج وشي.
همدا شان کله چې مشال ریډیو د دې استادانو دا مسله د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل په وړاندې کې خو نو هغه زیاته کړه
چې کم د مونږ د فاټا ټیچران دی غوړه د یک اندهانی ور کوم چې دا به مونږ ډېر سیریس هغه باندې اخلو تر بزا کانټیکټ کوم چې دا مسله و ده حل.
د ذکر د چې د کمیونل استادانو ټول شمیره سره پاسا نور لسوا چې پکې اوس ځینې استلې شوی او د ځینو نوکری په خکړې شوی دی. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش، دیارلس زره پنځه سو اتیا، پنځلس زره اووه سوه شپېته او اووه زره اته سوه اتیا کیلو هرتز اورېدلی شئ.
اوریدونکو د افغانستان په خوست کې یو شمېر مایوبینو د شهیدانو د کورنۍ غړي وایي دوی ته په هغه خاري پروژو کې چې د ولایت مقام د لوري د کورونو لپاره ویشل شوي خپل قانوني حقوق نه دي ورکړل شوي. دوی زیاتوي چې د حق تلفی له دې حالت نه نور پتنګ شوي او په هر ممکنه لاره چې وي خپل حقونه به وغواړي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو. تر هغې وروسته د کرن خان په غږ لیوې سندرې خوند اخلو.
په خوست کې یو شمېر معجبین او د شهیدانو د کورنۍ وارثین وایي چې دوی ته د سیمه ایزې ادارې لخوا په هغه رهایشي پروژو کې چې د کورونو لپاره ویشل شوي قانوني حقوق نه دي ورکړل شوي. دوی وایي د نویو قوانینو او مقرراتو په رڼا کې په ټولو توزیع کېدونکو نمرو او اپارتمانونو کې اووه سلنه شهیدان او اووه سلنه معلولین حقوق لري، خو د دوی دا حقوق په پام کې نه دي نیول شوي. د اصل میر په نوم یو تن معیوب مشال راډیو ته وویل چې حکومت دوی سره د مور او مایری سلوک لري او تر دې وروسته یې د حالت ته حوصلې ختمې شوي دي. دوی وایي چې د خپل حقوقو د لاسته راوړلو تر مهاله به مبارزه وکړي.
هغه حقوق چې د مایوبینو په اساسي قانون کې مخته څوارلس فیصده په هر پروژه کې حقوق رکړي دي، هغه حقوق موږ ته حتی بېخي د نشان د پوره نه دي رسېدلي. نه رانه د مایوبینو افسرې اوسه ورسېدې دې په خاطر چې دغه حقوق موږ خپل لستر وړي وي، نو موږ د خپل حقوقو په خاطر هر ډول قربانۍ ته حاضر یو.
دوه تنه نور مایوبین هم وایي چې د نوي حکومت په دیارلسو کلونو کې اصلا د خوست مایوبینو ته پاملرنه نه ده شوې.
زه اسمت الله میګم، د مندزای اوسیدونکی یم. په ټولو ولایتونو کې مایوب هر مایوب ورور ته نمره ورکړل شوې ده، یو په خص کې نه، خو په خص کې مایوب ډیر پیمال ده. په دیارلس کلنه دوره کې مایوبینو ته چا چې نه دی ورکړي، مایوب ډیر بیچاره دی، ډیر غریب بوندي.
زه زبر خان دی کلندر ورسولای، موږ ته هیڅ حقوق نه درکور شي، موږ ته هیڅ کومک نه ولر سکړه ده، نه بل سر سکړه ده.
د خوست د شهیدانو مایوبینو کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران وایي چې معلولین او شهیدان دواړه د یو قوانینو او مقررات پرانا کې د هر ادارې په رهایشي نمرو او اپارتمانونو کې چې ویشل کېږي حقوق لري، خو تر اوسه په توزیع شوی پروژو کې د مسلې ته پام نه دی شوی. د هیله څرګنده کړه چې تر دې وروسته به په توزیع کېدونکو پروژو کې د شهیدانو او معلولینو حقوق ورکړل شي. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي همایون همایون د معلولینو پر راټولیدنه کې دوی ته ډاډ ورکړ چې ولسمشر غنی سره به په راتلونکي ملاقات کې پنځه تنه معیوبین بیایي تر څو دوی په خپله ژبه د معیوبینو اړتیاوې او غوښتنې ولسمشر ته وړاندې کړي.
مو غوښتنه توسې نه دادو نمائندګون مر معرفي کوي، دوه درې څلور پنځه څو ورځې بعد رئیس جمهور ته روان یو. غلست کی بیتو سی دغه پنځه کسای زون سره بوزه مولته دغه کیږي، خو داسه خلک چې صادق خلک وي، پوی خلک وي، ایتو سی پویدبور وی چې سبو ته نه خرڅوي.
دی یادونه ورته د ماحال په خوست کې د حکومت څخه شپږ زره دوه سوه یو دیرش د ملکی او پوځي برخو د معلولینو او شهیدانو کورنۍ معاشونه ترلاسه کوي، خو تر اوسه د ټاکلي معاش پرته د ډیری یو شهیدانو او معلولینو نورو امتیازاتو ته پاملرنه نه ده شوې. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
کابل تلاڑا پتا وس کرو
زیارتونو کې غواړه، په زیارتونو